آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
خبرونه لاندیز اسرائیل او حماس نه دوه موافقه وکړه چې د شنبه په ورځ به د 12 ساعتو لپاره اور بند وکړي. افغان چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو 14 تنه وژلې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تاق وایي د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د صندوقونو 80% کابل ته رسیدلې دي. السلام علیکم رو جوړه خوشاله وسیدنن سهار په دې خبرونه کې بلومړی د غزي د تړانګ په باره کې راپور درواورو او بیا به نور راپورونه راوخلو په اخر کې به د امریکا غک سر مقاله واره خدا د اوس پام کړی د خبرونو تفصیل ته
اسرائیل او حماس دواړو موافقه وکړه چې د شنبه په ورځ به د 12 ساعتو لپاره اور بند وکړي. یو امریکایي چارواکی ویلی چې د اسرائیل لخوا به په جګړه کې وقفه په محلي وخت سهار په 8 بجو اعلان سي. د حماس یو چارواکی ویل چې دغه مبارزه ډله به هم جګړه بند کړي مګر د هغې د بندولو د وخت یادونه یې ونه کړه. دا رپورټونه هغه وخت خپاره شول چې د اسرائیلو مطبوعاتو وویل چې د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو کابینې د مصر په پیشنهاد د 8 ورځو متارکه رد کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې تر اوسه لا کوم رسمي پیشنهاد نه دی سوی او دا صدر اعظم نتانیاهو دې ته متحد دی چې د اوربند په کېدلو باندې کار وکړي. کیری وویل چې دا اوربند به د اختر په احترام وسی. هغه وویل متارکه به د دې دپاره وسي چې ټولې خواوې یو ځای هغه مسالې په پام کې ونیسي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د اونیو مرګانیو حملو سبب سوي دي.
افغان چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو 14 تنه وژلې دي. دغه چارواکی وایي چې طالبانو پرون د جمعې په ورځ درې موټرونه چې د غور د ولایت نه کابل ته روانو د سپارلې د موټرو نه کوزې سپارلې د موټرو نه کوزې کړلې او وروسته یې ووژل. ان پولیس وایي چې وسلوالو د دې موټرو سپارلې کته درولې وی بیا یو یو په سر او په سینه کې په ټوپک وویشته. راپورټونه وایي چې وژل شوي کسان ټول شیعګان وو. طالبان شیعګان مرتد نه بولي. سمدستی هیچا نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي دي خو طالبانو زیاتره وختونه په دغسې پیښو کې لاس درلودل ردوي چې ولسي خلک پکې وژل شوي وي. د دې میاشتې په سر کې د ملګرو ملتونو راپورټ چې په هرو شپږو میاشتو کې خپرېږي وویل چې په افغانستان کې د ولسي خلکو وژنې 40% زیاتې شوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نطاق نور محمد نور وایي چې د جمهور ریاست دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د صندوقونو 80% د تفتیش لپاره کابل ته رسیدلې دي. خو نور محمد نور د جمعې په ورځ وویل چې د تیرې میاشتې د جمهور ریاست دوهم ځلې انتخاباتو د 8.1 میلیون رایو د یوې اونۍ تفتیش څخه وروسته یوه رایه هم نه ده باطله سوې. هغه وویل دا کار ځکه نه دی سوی چې تر اوسه پورې د رایو د باطلېدو طرزالعمل نشته. شاغلی نور وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو سره د رایو د باطلېدو د پیشنهاد په معیارونو خبرې کوي. په هغه موافقه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله ترمنځ سوې ده راغلي چې ملګري ملتونه به د دوهم ځلې انتخاباتو د ټولو رایو د تفتیش نظارت کوي او نهایي نتیجې به یې مني.
د پاکستان په جنوب لویدیځ کې چارواکي وایي چې یاغانو د پولیسو 200 منصبان وژلې دي. دغه چارواکي وایي چې یاغانو پرون د جمعې په ورځ د کوټې ښار ته څیرمه چې د تیلو او ګاز د غنی ایالت بلوچستان مرکز دی په دغو پولیسو باندې ډزې وکړلې او وی وژل. سمدستي چا نه دی ویلي چې دغه پولیس یې وشتلې دي. څو کال وشلو چې په دغه حالت کې د بلوچ یا غی جنگلی وو د بلوچستان په طبي منابعو د زیات کنټرول یا د پاکستان نه د بیلیدو د پاره د حکومت سره په جګړو بوختي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته دوام ورکو. د نایجیریا چارواکي وایي چې یو سړی پرون د جمعې په ورځ په لګاس کې د ایبولا په خطرناک ناروغي مړ شوی دی. نایجیریا د لویدیځ افریقا سلرم هیواد سوچ د ایبولا ناروغي په کې خبره شوې ده. په دغه ناروغي سرشکار په ګینی، سیرالیون او لایبیریا کې په سلګونو خلک مړ شوی دي. د نایجیریا د روغتیا وزیر وویل چې دغه سلویش کلن سړی وروسته له هغه ناروغ سوچي د سه‌شنبې په ورځ په الوتکه کې د لایبیریا څخه راورسید. هغه وویل چې دغه ناروغ سمدستي روغتون ته ورسول شو او کله چې د ایبولا د ناروغۍ نښې نشانې څرګندې کړې نو د نورو خلکو څخه لیرې وساتل شو. د نړۍ د روغتیا سازمان پرون د جمعې په ورځ وویل چې د ایبولا په ساري ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تر اوسه پورې 650 کسه مړه شوي دي.
د افریقایي اتحاد امنیتي قواوې وایي چې دوی د سومالیا د عسکرو سره په ګډو نظامي عملیاتو کې د مقدشو شمال ته په یوه سیمه کې د الشباب د ډلې دوه لوړ پوړو قومندانان وژلي دي. په سومالیا کې د افریقایي اتحاد ماموریت نه پرون د جمعې په ورځ ویلي عیسا محمد دوری او شریف امی په یو کلی کې چې د پلازمینې مقدشو نه تقریبا 200 کیلومتره لرې ده د یوې حملې په وخت کې نه وژل شوي دي. دغه ماموریت دا هم ویلي دي چې محمد دوری د مبارزینو د خارجي ملاتړ کوونکو سره یو ارتباطي غړی او د الشباب د مشر نږدې ملګری و او امی د القاعده د دغه مربوطې ډلې یو بل لوړ پوړې ان مشر و. افریقایي اتحاد نو ویلي دي چې د سومالیا د عسکرو سره یې په ګډو نظامي عملیاتو کې د کینیا او سومالیا ترمنځ سرحد ته نږدې د الشباب د روزنې یو کمپ نیولی دی او د جوبا په سیمه کې د یاغیانو یو لوجستیکي اډه تبا کړې ده. له بلې خوا د سومالیا د وردو لوی درستیزن وایي چې امریکایي قواوې د سومالیا د کومانډو عسکرو د روزلو سره مرسته کوي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي چې د الجزایر هغه الوتکه چې 1300 پرلې درلودې او د پنجشنبې په ورځ په مالی کې راولوېده د هغې په ټوټو پارچو کې یو ژوندی کس لا نه دی پیدا شوی. د فرانسې د دفاع د وزارت یو چارواکي ویلي چې 100 تنه فرانسوي عسکر پرون د جمعې په ورځ د پیښې ځای ته ورغلي او لومړني تحقیقات یې پیل کړي دي. دغه عسکر د هغې قطعې یوه برخه ده چې تیر کال مالی ته استول شوي دي چې د هغې وا سره چې د القاعدې د مربوطو یاغیانو سره په جګړو اخته دي مرسته وکړي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې دا سي اطلاعات لري چې وایي د یوکران بیلتون غوښتونکو ته د روسیې د وسلو رسول حتمي دي. د پینټاګان نتاخ ستیفن وارن دا وینا پرون د جمعې په ورځ وکړه او ویل چې چارواکي په دې باور لري چې په دې وسلو کې درنې وسلې او ډیر دقیق توپونه هم شامل دي چې په خوانو ورکړه شوي. امریکا د څو اونیو راهیسې وایي چې روسیه بیلتون غوښتونکو ته وسلې او نور سامانونه او تجهیزات ورکوي. وارن وویل چې امریکا دا لیدلی دي چې دغه وسلې د یوکراین سرحد ته نږدې شوي دي. هغه وویل چې دا وسلې به په څو ساعتونو کې ورورسیږي که څه هم چې پینټاګان ته د رسیدلو خاص وخت نه دی معلوم. او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما د مرکزی امریکا مشرانو ته ویل چې دوی او امریکا د هغو ماشومانو د مهاجرتونو په اړه چې په غیر قانوني توګه متحده ایالاتو ته راوړي ګډ مسؤلیتونه لري. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما پرون د جمعې په ورځ د اکسلوادور، ګواتیمالا او هندوراس جمهور رئیسانو ته په سپینه ماڼۍ کې بلنه ورکړې وه چې د هغو مخ په زیاتېدونکو ماشومو مهاجرو په هکله خبرې وکړي چې د امریکا متحده ایالاتو ته راوړي او په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اداګانې نه لري او له دې کبله به بیرته خپلو ملکونو ته واستول سي. ښاغلی اوباما وویل چې ځینې داسې حالتونه به وي چې دغه مهاجرین به د پاتې کېدو دپاره غوښتنلیکونه ورکولی سي مګر دا حالتونه ډیر کم دي. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو زمونږ لومړی راپور د غزې د تړانګې په اړه کې د چوي نړیوال روغتیایي سازمان د غزې په تړانګې کې د یو بشری دالیز ارغښتنه کوي چې ټاپیان شوی کسان د عاجل علاج لپاره د جنگ له سیمې نه بهر طبي مرکزونو ته انتقال کړي شي. ډبلیو ایچ او وای دغه طبي عاجل مرکزونه د غزې د تړانګې او د اسرایلو ترمنځ په یوه سیمه همدغه راز په ګاونډي مصر او اردن کې باید واقع وي. خبریال لساسلاینن په دې باره کې دا رپورټ د ډبلیو ایچ او له مرکز ژنیو نه رالیږلی دی. نړیوال روغتیایي سازمان وایي د غزې تړانګه نشي کولای د هغو ګڼ شمېر خلکو غم وخوري چې عاجل علاج ته ضرورت لري. دا وایي هر ورځ ډېر روغتونونه، امبولانسونه، کلینیکونه ویجاړېږي، تباه کېږي یا کار نه ولېږي. د ډبلیو ایچ او نطاق پال اګار اوډ نو وایي په دې جنګ کې د ملکیانو تلفات په بې ساري اندازې سره زیاتېږي. دی وایي وروستي راپورټونه زیاتوي د څه باندې دوه هفتو نه راپه دې خوا چې دا شخړه پیل شوې ده، څه باندې 15,000 سل تنه ټپیان شوي دي چې په دې کې 1,560 ماشومان او 1,200 ښځې دي. ګار او د خپل خبرې ته دوام ورکوي او وایي
And this is behind the call for this humanitarian corridor because to evacuate people, to get people to medical care because the huge strains on the health facilities inside Gaza.
دغه بشری دالیز د غختنې تر شا یو موضوع ده، ځکه چې خلک راوستل شي چې د خلکو طبي علاج وشي. د ننه د غزې په تړانګه کې په طبي مرکزونو باندې ډیر زیات فشار دی. هر ورځ به امنیتي زیاتیږي او د دې سره سم د ټاپیانو شمیر هم زیاتیږي. دوی خ طبي علاج ته ضرورت لري. ډبلیو ایچ او راپورټ ورکړی دی چې څلور روغتونونه، 12 کلینیکونه، 10 امبولانسونه او همدغه راز د معلولینو یو خاص مرکز نوې جوړ شوی دی. دا وایي د جراحي مرکز لکاره اولیدلې دی. دا وایي ټولو روغتیایي مرکزونو ته ضروري مواد نه رسیږي، په خاصه توګه د جراحي په برخه کې. د ملګرو ملتونو روغتیایي اداره وایي بشری دالیز به د دا رنګ موادو په رسولو کې مرسته وکړي. روډ امریکا غږ ته وویلې د ننه د غزې په تړانګه کې د طبي چارو ماهران کم شوي دي. دی وایي دوی د بې امنیتۍ په حالات کې کار کوي. دی زیاتوي د امبولانسونو په کارګرو باندې حملې کیږي او ناروغان نشي کولای چې طبي مرکزونو ته ورسیږي. د زیاتوي نړیوال روغتیایي سازمان ویریږي چې د دغه جنگ شدت به د غزې روغتیایي سیستم د ړنګېدو سره مخامخ کی. ګارد اوډ وای
We're seeing major issues with diminishing supplies of electricity, concerns around the quality of water.
مونږ وینو چې د برېښنا نشواله او د سکولو د پاکو اوبو نه موجودیت غټه اندېښنه ده. د فلسطین د اوبو رسولو د چارواکو په قول 95% د غزې په تړانګه کې د اوبو منابع د انسانانو د لګښت لپاره مناسب نه دي او دا هغه اوبه دي چې په روغتونونو کې ورنه کار اخیستل کیږي. همدغه راز برېښنا هم د روغتونونو لپاره ډیره مهمه ده. راپورټونه وایي په یو شمېر روغتیایي مرکزونو کې د برېښنا کمښت شته. ډبلیو ایچ او وای دولتونه د بشری بین المللي قانون له مخې مجبور دي چې د دې ډاډ ورکړي چې خلک کولای شي په محفوظه توګه طبي علاج وکړي، حتی د وسلوال جنگ په وخت کې. د زیاته کړه چې روغتونونه بې طرفه ځایونه دي. ټولې جنگي خواوې باید احترام وکړي او وژغوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د خوست ښار دکانداران او ځینې نور کاروباریان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د سږني کوچني اختر لپاره د تیاریو په لړ کې د دوی کاروبار زیات شوی دی. د دې کار تر ټولو غټ لاملونه د وزیرستانی کډوالو راتګ او ښه امنیتي وضعیت نبلل کېږي. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه دا رپورټ را لېږلی دی.
دا د خوست ښار زړه ته نږدې د هندوانو په نوم کوڅه ده. په دې کوڅه کې له خوراکي شیانو پرته نور د اختر لپاره هر ډول شیان ترلاسه کیدای شي. په دې ورځو کې په دغه کوڅه کې د ښار د نورو کوڅو په پرتله بیروبار زیات لیدل کیږي. ترګیری زرینګل په همدې کوڅه کې په یوه لسی کراچۍ کې جرابې، بلیلونه، خولۍ او د دې ته ورته نورو شیانو د خرڅلاو کاروبار لري. زرینګل یو کس لا خلاص کړی نه وي چې نور کسان ورته ترې د شیانو د رانیولو لپاره ولاړ وي. هغه وایي چې د تیرو کلونو د اخترونو په پرتله د سګنی کوچني اختر لپاره د تیاریو په لړ کې د دوی کاروبار دوه او حتی درې چنده ښه شوی دی. هغه د دې کار لامل د نورو لاملونو تر څنګ په خوست کې ښه امنیتي وضعیت بولي.
دا جراب دا شیونه دا بنلونه دا خزون دا نور کله په هغه کې مطلب صاف کول بالکل نرماله دوه وزه بالکل د مکه مم بکیا نشته که خپل سودو کېږي مخکې وخت کې زرو غلم بالکل یوا سودو نه وایي خو برابر انسانونه زرو زده لري کنه چې انسانون ډېر وي برابر زیات وي چې انسانون ډېر نه برابر به تشه نه زیات.
دوکانداران او یو شمیر نور کاروباریان د سګنی اختر لپاره د تیاریو په لړ کې د دوی د کاروبار د ښه کېدو تر ټولو غټ لامل له شمالي وزیرستان څخه خوست د کډوالو راتګ په ګوته کوي. همدارنګه ځینې نور دوکانداران د کاروبار د ښه کېدو دوه نور لاملونه د 2014 میلادي کال په اړه د افغانستان د حالاتو په برخه کې له خلکو څخه د اندېښنو لرې کېدل او ښه امنیتي وضعیت بولي.
زه خانان روان د متون د کډیونو کلي اوسیدونکی الحمدلله ښه دی دومره ګزاره ورکې کېږي بازار ګرم دی نن سبا سږ د 2014 چې څومره هغه کړی دی خلکو تبلیغ کړل دی نه یو په علاوه بازار ګرم دی خو دا نه یو مجر رغولی دی دغه سره بازار ډېر ګرم دی ورځې 15,000 روپۍ
زه خپل نورمحمد نه میګم د خلیسۍ کلي اوسیدونکی یم د متون تېر کال چې و نه مونږ خپل نه پوس لرلو کنه خو ډېر د مجرین ارڅي خلک ارڅي پوش وکنه داسې د نوې نوې خلک رغولی دي پوش وکنه په داسې کې مول شیون ډېر خرڅي دي.
سلیمان د دې ولایت یو بل تن اوسیدونکی دی. هغه په خوست ښار کې په یو عادي لسی کراچۍ کې کلچې، میټایي او د تورته نور خواږه شیان خرڅوي. سلیمان خپله کراچۍ د وخنو په لین کې د سړک پر غاړه درولې وه. هغه وویل چې د وزیرستاني کډوالو په راتګ سره د سوداګرۍ د پرمختیا له امله د تیر کال په پرتله اوس د ورځې دوه چنده زیاته سودا کوي.
دا هم خواږه مګه مټایي کاروبار کوم. کاروبار خو اوس شکر دی بیخي ښه دی. پروسه کالم خو سږ کال د ماجر راغل د ماجر سره بیخي یو یو لمبر دی یو لمبر ولا بربرې ته 5000 3000 1500 پیسې سودا کیږي. تیر کال 15000 6000 سودا کېده.
باید ویل شي چې د اختر پر نږدې کېدو سره په دې وروستیو ورځو کې د ښار پر مرکزي کوڅو سربیره د ښار په نورو برخو سړکونو هم د تیرو کلونو په پرتله د خلکو بیروبار زیات لیدل کیږي. څېړونکي وایي که څه هم په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان کډوال له ځینو ستونزو سره مخ دي خو په قرار قرار د دوی د وضعیت په ښه کېدو سره به په دغه ولایت کې سوداګري او ورځنی کاروبار لا زیاته وده وکړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چارواکي وایي چې دوی په دې باور دي چې د الجزایر د هوایی شرکت الوتکه چې 113 مسافر او د عملی کسان پکې سپاره ټول وژل شوي دي. د بریکینا فاسونه الجزایر ته په لاره وه چې په مالی کې رانسکوره شوله. په دې اړه تحقیقات نه پیل شوي دي خو ویل کیږي چې د هوا د خرابۍ له کبله دغه الوتکه راولېدلې ده. د امریکا هغه خبریاله جنیفر لازوتا په دې اړه د ډاکار څخه دغه رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به دا راپورټ تاسو ته واوروي.
د ژغورنی او د پلټونکي د ډلې غړو د الجزایر رلویدلې الوتکه ای ایچ 1510 ټوټې پارچې لټوي چې د پنځشنبې په ورځ د ماښام پر وخت د مالی هیواد د ګوسې ښارګوټي ته نږدې وموندل شوې چې د برکینا سرحد ته نږدې پروت دی. د ژغورنې د عملیې کارکوونکي وایي د ژوندي پاتو کسانو هیڅ نشانې نسته، خو هغوی د الوتکې یو تور باکس موندلی دی. د برکینا فاسو لومړی وزیر لوک اډوپی تایو د مسافرینو د کورنۍ غړو سره د لوګان دوګو په هوایي ډګر کې د خبرو پر مهال وویل:
جی لو تری پروفون رګری د وز انونسی ک لاویون سی اکرازی.
زه په ډیرې خواشنۍ سره تاسو ته دا خبر درکوم چې الوتکه لویدلې ده او ټوټې پارچې وموندل شوې، او د دې امکان نشته چې څوک دې ژوندی پکې پاتې وي. هغه زیاته کړه ځکه چې الوتکه څو ټوټې سوي نو د مړو راایستل به ډیر مشکل کار وي. د الوتکه د پنځشنبې په ورځ د ځای وخت په حساب یو بجه د اوګادوګو هوایي ډګر څخه پرواز وکړ، او شاوخوا یو ساعت وروسته چې کله د هوا د خرابېدو له کبله پیلوټانو د لارې بدلولو غوښتنه وکړه نو د رډار څخه ورکه شوه. رمانی او دیگو چې د کورنۍ وطنې په دغه الوتکې کې وو وویل چې د ټکان خوړلې دي.
Je suis d'ici de Ouagadougou et ma famille est en France et justement ils sont venus me rendre visite jusqu'au dernier jour de leur départ. J'étais là à l'aéroport.
زه په اوګادوګو کې اوسېږم، خو زما کورنۍ د فرانسې څخه زما د لیدنې لپاره راغلي وه. زه پرون په هوایي ډګر کې د الوتکې د پورته کېدو پورې د دوی سره وم. اوس ما خپل کوچنی ورور، دغه میرمن، زما خور او دغه څلور ماشومان د لاسه ورکړل. چارواکي وایي دغه الوتکه په هغه سیمه کې رالویدلې چې د القاعدې پورې مربوط وسلوال اسلامي سختدریزي پکښېسته. چارواکي وایي داسې نه ښکاري چې دغه الوتکه د دوی وشتلې وي. د راپورونو له مخې کله چې دغه الوتکې څخه اړیکې وشلې دي، هغه مهال په دغه سیمه کې د ریګو طوفان او د تالندې سخت طوفان راغلی و. د فرانسې کارپوهانو ویلي چې د الوتکې پاته شونو ته چې وکتل سي نو داسې نه ښکاري چې هغه دې په بم یا په توغندۍ وشتل سوي وي، خو دا مهال د دې امکانات هم نسي ردېدلی. د برکینا فاسو د مخابراتو وزیر الن تراهوري وویل حکومت په دې لګیا دی چې د پیښې علت معلوم کړي، او د هغو کورنیو سره په غم کې شریک دی چې په دغه پیښه کې غړي د لاسه ورکړي دي. هغه وویل:
نوز انتندون اپورتي توت لاسيستانس ديسپونيبلو اي پوسيبل او فامي.
موږ چې څومره امکانات لرو هغومره مرسته به د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره وکړو، او دوی سره به یو ځای یو تر څو چې مرسته ورسره وکړو، او تر کومه حد چې ممکن وي په دې ناورین کې به د دوی سره مرستو ته دوام ورکړو. د الجزایر او د اوګادوګو په هوایي ډګرونو کې د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو دپاره د بوران مرکزونه جوړ سوي دي. د برکینا فاسو ولسمشر د دغه هیواد د څلورویشت اتباعو د وژل کېدو له کبله د دوو ورځو ملي ماتم اعلان کړی دی. هغه او د مالیې ولسمشر ابراهیم بوبکر کتابه د پروګرام له مخې د الوتکې د رالویدو د سیمې لیدنه وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
د نورو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم خلک د اختر لپاره په تیاری و بوختي. کندوز کې ځینې خلک اختر ته تیاری نیسي، خو ځینو نورو ته بیا اختر د ژوند د نورو عادي ورځو په څیر دی. ګل رحیم نازمن په دې باره کې له کندوز نه موږ ته دا را لېږلې چې دا د اوس په ګډه واورو.
نعمت الله د سپینزر شرکت په دروازه کې ساتونکی دی. هغه نن ماشومان په دې له جړا غلي کړي چې دندې تزي او کبچانی وجړي بیا خفه کیږي. هغه وایي چې سهار یې وړي لور د گاونډیانو له ماشومانو څخه اوریدلی و چې د اختر لپاره یې ډول ډول تیاری نیولې، نو نن یې زیل کاوه چې دا هم باید د اختر په ورځ نوي کالي ولري. هغه وایي چې دی به د اختر لپاره څنګه خپلو اولادونو ته نوي کالي واخلي چې د کالیو پر ځای یې د وچې ډوډۍ غم تر ماښامه ورک کړی وي.
والله د اختر کې وروره د ایس نو پیسې نشته، وروره خرڅی نشته چې شی به واخلو. داسې ده چې درې زره روپۍ درې نیم زره روپۍ معاش ده، په درې نیم زره روپۍ معاش نو دا چې کالي وکړي دا وروره دا بل شی وکړي خرڅ پور نه وځي. حیوانان دا وروره کالي غواړي بل شی غواړي وروره. مقصد دونه کیږي چې یو گزاره کیږي چې دا ناس مړیږي. دا چې وروره دای د اختر ورځ وروره دا شی واخلو، وروره سودا واخلو، دا وړه نه یې غوړ نه یې نور سبق.
نعمت الله د لور د کیسې پر وخت د مخ پوستکی سور شو او په خندنې لهجه یې وویل چې د منتظر دی چې اختر ته معاش واخلي.
دا نن اختر کې ما ته ویلې کالی مالی وړکۍ، ما ویلې بچیا نن غږ مه کوه، د اختر کې چی نه.
که د نعمت الله په څیر پلرونه چې کم معاش لري خپل اولادونه په دې قراروي چې دا ځل اختر کې گزاره وکړي، خو ځینې نور ماشومان بیا د اختر په ورځو کې د پلرونو د میاشتنی معاشونو په اندازه مصرف لري. د هغو ځوانانو شمیر هم کم نه دی چې اولادونه به یې په زړو جامو کې اختر تیر کړي، خو ځینو نورو تنکیو ځوانانو راتلونکي اختر ته پوره تیاری کړی، ځانونه یې له همزولو سره سیل کړي او د اختر پر ورځ به خوشحالي کوي.
اختر ته مونږ بوټان اغېست، کالیم کړي دي، واسکټ هم اغېستی دی، او مونږ اختر ته ډېر خوشحالېږو. یوازینۍ ورځ ده چې مونږ دوستانو سره لیدل کوو، لرې دوستان څخه زو راځو.
نوم یې عبدالوهاب دی، ته ډېر خوشحاله یم. اختر ته مې بوټان کالي سپلۍ مې کړي دي، او زه ډېر خوشحاله یم. ترې ګرځم والې نه ګرځم، خالتي مې لاس کې دي، لاس کې زړه ماشومانو سره لکه د عمل زامنو سره، ورونو سره، د خاله زامنو سره ځو نه دی، او دا مسایګانو کره ځو، کله 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 چارمغ را کوي، میوه را کوي، جوشکړي هګۍ را کوي نه دی، او کله اخترې را کوي. داسې نور.
محمد عزیز د مټایانو دکان لري. هغه وایي چې دوی به هغه وخت د آرام سا واخلي چې په هیواد کې امن وي. د کاروبار لګټې په هیواد کې د سوکالۍ راتلو ته زیات خوشحالي دي.
ان شاء الله مونږ چې کوم مال په نور اخترونو کې څنګه تیار کړو، دا غي په نسبت باندې زیات تیار کړی دی، خلکو د پاره چې زیات خلک راشي. که اختر خوشحالي ده، باید په امن کې وي، صلح کې وي، ملک ګډوډي وي، نو د یو انسان په کور کې ګډوډي وي، بیا نو د اختر سودا ته او د اختر خوشحالۍ ته سم طبیعت جوړ نه وي.
هغه وایي چې د کندوز زیاتو خلکو به په اخترونو کې خواګان نه درلوده، او نه به یې نوې جامې اغوستي وي، خو چې ژوند یې آرام و نو د هغوی هره ورځ اختر و. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي ساماتا پاور په دې وروستي وختو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د منځني ختیځ په باره کې جوړه شوې و، وویل امریکا په اسرائیل باندې د حماس د توغندۍ او د توغولو او په سیمه کې د خطرناکو شخړو د پراختیا په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. موږ په خاصه توګه په اسرائیل او په ملکي فلسطینیانو دواړو باندې د دغه تباه کوونکې ستونزې د اغیزې په باره کې اندېښنه لرو. حماس او نورو وسلوالو ډلو په تیرو دوه هفتو کې د غزې له تړانګې نه په اسرائیلو کې د نفوسو په مرکزونو باندې څه باندې 2000 توغندۍ توغولې دي. د حماس حملې د منلو وړ نه دي، او د ملګرو ملتونو هیڅ غړي هېواد ته د منلو وړ نه دي. سفیر پاور وویل عام اسرائیل د خپلو ادباو د دفاع او د دغو حملو د مخنیوي حق لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په دې وروستیو وختو کې هم وویل امریکا د ګڼ شمیر بېګناه خلکو د وژلو په باره کې په ژوره توګه اندېښمنه ده. دا مهمه ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په باره کې ممکنه اقدامات شوي دي، او همدغه راز د بېګناه نارینهو، ښځو او ماشومانو کړاوونه دي اکام کرشي. سفیر پاور ویلې څلور فلسطینی هلکان چې د غزې د ښار د ساحل په غاړه کې د بل هر ځای د هلکانو په شان الوبو ته یې ډېره تلوار وه. د دوی وژل او د دوی د کورنیو د غړو وژل زړه بګنوونکي دي، او ګاونډیانې اوس باید هغه داغ احساس وکړي چې د دوی وژلو ورباندې یخی دی. امریکا وعده کړی ده چې غواړي د دغه دوامداره تاوتریخوالي پای ته د رسولو لپاره یو ډیپلوماتیک حل پیدا کړي. د دغه حالات د پای ته رسولو لپاره یوازنۍ لاره دا ده چې سمدستي دي دغه تاوتریخوالی د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د 2012 کال د نومبر د میاشتې موافقې له مخې ختم کړی شي. سفیر پاور په آخر کې وویل ډېره زیاته بېګناه وینه توی شوې ده، د بېګناه ملکیانو کړاو باید پای ته ورسیږي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې ویبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.